السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات اسلام کلا د لوی اورلګیدنې په اړه باندې راپورونه لرو، نور مسایل هم لرو. د افغانستان د مالی وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اورلګیدنې د څېړنې لپاره استول شوي پلاوی څېړنې پیل کړي دي. همدارنګه د سر موضوع د خطر سره مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
په هرات کې د اسلام کلا د بندر د اورلګیدو د پیشې پلټونکو پلاوی په قضیه کې د پرمختګ خبر ورکوي. د مرکزی بغلان پولیسوالی کې افغان ځواکونو د طالبانو له زندانه د لسکونو بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ، او په ماسکو کې محکمې سیاسي مخالف نوالنی 950,000 روبل جریمه کړ. د خبرونو تفصیل: په هرات کې حقیقت موندون کې پلاوی وای د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضیې په تړاوې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی، ځکه چې دا ویرشته چې په پیښه کې تورنت کسان تر نیولو مخکې وتښتي. زلمی منګل د کورنیو چارو د وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس دی. د ده په مشرۍ پلاوی د اکشن بی پورس هرات ته ورسید. د هرات د سوداګرۍ د خونو رئیس یونس قاضی زاده ازادي رډو ته ویلي دي چې د شنبه پورس چې کوم اور د اسلام کلا په ګمرک کې ولګید، نشدې زر موټر پکې سوځېدلې دي. قاضی زاده زیاته کړه چې د دې پیښې له امله سوداګر او پانګوالو ته په سلګونو بلیونه ډالر زیان وشته. د بغلان امنیت قمندان جنرال وای سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه یو شمېر اسیران ژغورل دي. شغلی سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکی وګړي شامل دي.
یک محبس طالبان در ولسوالی بغلان
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالی په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول. په دې ډله کې امنیتي ځواکونه، سوداګر او ملکی وګړي شامل وو.
طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ. هند د دې واکسین 15,000 ډوزه افغانستان ته ورکړي چې ټاکل شوې ده په لومړي ګام په روغتیا پالان او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته ورکړل شي. د هند سیروم انسټیټیوټ او د جنوبي کوریا استرازنیکا اس کی بیوی شرکت دا واکسین په ګډه تولید کړی دی. په افغانستان کې تر اوسه په کووډ 19 ناروغي سب باندې 55,500 کسان اخته شوي دي، چې له دې ډلې 2,428 مړه شوي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه څرګنده کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان له سفیر خواجه ایوازوف سره نن په کابل کې وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشهد طالبانو پلاوی تیرونه ترکمنستان ته تللی وو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په 1999 کال کې د 36 جوازونه تمدید کړي او د 8 نورو لغوه کړي دي. د دغه وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر نن ملت ته د دولت ته حساب ورکونې په ناسته کې د دغه وزارت د تیر یو کال د چارو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې په دغه کال دوی د فرهنګ او هنر په برخه کې لاسته راوړنې هم درلودي. شغلی زهیر د اسیسکوپ سازمان کې د جام مناسب تول، د دیرشو لرغونو سیمو په نقشه کول، له یو شمېر سیمو د تاریخي او لرغونو آثارو موندل، د دروش لرغونو عبیدو بیا رغونه او د افغانستان فلم او لاجورد فیستیوال جوړول د دغه وزارت د لاسته راوړنو په توګه یاد کړل. خو شغلی زهیر په یاد کال کې له 800 میلیونه افغاني بودیجې د 40 سلنې بودیجې د مصرف خبره وکړه او ویل چې د کورونا ویروس خپرېدو له امله پاتې نوره بودیجه نه ده مصرف شوې. څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکسی ناوالنی څخه د 950,000 روبل جرمي غوښتنه کړې ده. دا پیسې 10,000 امریکایي ډالر کېږي. څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه. د ناوالنی ملاتړیو ویلي دي چې دا محاکمه سیاسي انګیزه لري. چارواکو ناوالنی تورن کړی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیر یې تور پورې کړی دی. دا سرتیر تیری د کرملین له لوري په یو تبلیغاتي ویډیو کې ښکاره شو. ناوالنی هغه کسان فاسد او خاين بللې دي چې په دې ویډیو کې ښکاره شوې دي. ناوالنی د دې میاشتې په لومړیو کې له زندانه په مشروط ډول له خوشی کېدو له اصولو د سرغړونې په تور په 3 کاله بند محکوم شو. ایران وایي کله دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس په خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي، نو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي بټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي. د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسه شکل تصویب کړه، حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخت محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د تړون په موادو عمل وکړي. د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی، خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیبزاده ویلي د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ټولو پلټنو مخنیوی کیشي. دا خبرونه
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان مالی وزارت وې د هرات اسلام کلا د ګمرک د لوی اور لګیدنې د څیړونکو پلاوی خپل کار پیل کړی دی. اخوا د هرات د سوداګرۍ او پانګونی خونه وایي زر موټر سوځیدلې دي.
شواهد و لاشه های موټر به 1000 قرار رسیده.
د هرات د همدغه پیښې همدارنګه په ځینو سیمو کې د بارونکو موټرو د اعتصاب لامل په پلازمینه کابل کې د سونتوکو نرخونه قیمت شوې دي.
په خو موږ تیل او چاول 15 در شغونه باندې اوس د تیل حکومتونه پک سره خوغونه تجک شوې دي. اوس پک 15 شغونه باندې و نن سهار پاتیا غونه را ته پک.
د افغانستان د پوهنې وزارت وی په تیرو شلو کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. په د کوټې په ښار کې هم د افغانستان او پاکستان دوه ټیمونو د بسکشي له لوبي هم تاسو خبرو تر پای سره پاتې شي. د افغانستان مالی وزارت چارواکي وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د اور لګیدنې د سیړنې لپاره استول شوی پلاوی خپل کار پیل کړی او د پایلو لروخانه کې د ورسته به لازم اقدامات وشي. دغه وزارت لخواله سلګونه نقلي وسایت چې د یو شمیر لوټمارو لخوا نور زینو ته لګول شوی او برته خوندې زینو ته لګول شوی دی. اخو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر لاسه کړي معلومات ښیي چې په دې پیښه کې په سوداګریزو توکو او نفتی توکو بار نږدې زر موټر سوځیدلې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
که څه هم د هرات په اسلام کلا ګمرک کې دور لګیدو پیښه د بیلا بیلو لوریو تر څارنې لاندې ده، خو د مالی وزارت د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې په اړه ډاډ ورکوي. د وزارت نن سه‌شنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې ولیکل د ولسمشر غنی د حکم پر بنسټ د سلواغې په وشتمه د پیښې د څېړنې لپاره د بحران کمیټي ګټ پلاوی سیمې ته استول شوی دی. د مالی وزارت د مطبوعاتو امیر فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی بعد یا د پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو د موین په مشرۍ د بیلابیلو ادارو څخه یو پلاوی مازب شوی دی تر څو د یادې پیښې د څرنګوالي همداشان د وختي زیان د ارزونې زیانمن شویو ته د رسیدنې د ترسره شویو اجراتو د ارزونې او پوراتونکو کې لورته پیښو څخه د مخنیوي په مخه مشخصه طرحه او په دې اړه بشپړ راپور د افغانستان اسلامي جمهوریت عالی مقام ته وړاندې کړي.
د مالی وزارت کڅه مری چې په دې اور لګیدنه کې زیات مالی زیان اوخته، خو ډاډ ورکوي چې د پیښې لټ سیړلو وروسته به لازم اقدامات وشي. افغانستان د مالی وزارت د هموای چې امنیتي ځواکونو سلګونه هغه په سوداګریزو توکو بار موټر نیولې چې لټمارو نور زاینو تلیک ډولې. پرون د هرات والی سید وحید قطالی هم وویل چې لدی پیخ یو شمیر کړي نه وړه ګټه اخیستي. هغه ځنی موټر چلوونکي د خپل موټر په چور تالان قستی سوځول او مالیاتو په تیخته تورن کړل او د نوم لا اخیستو پرته یو شمیر هغه کسان چې لدی پیخ وروسته ډیر چیغې وهي د مافیا په نوم یاد کړل. لدی خبر وروسته د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت هم په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو یو دلیل فساد وباله، خو جزئیات د څېړنو په پای پورې محدود کړل. خو د دې پیخ لبش پړي څېړنې وړاندې د هرات ولایت سوداګری او صنایع خونه وایي تر لاسکړي معلومات خی چې په دې پیخه کې په سوداګریزو او نفتی توکو باندې د زر موټر سوځیدلې دي. د دې خونی رئیس یونس قاضی زاده ازادي رادیو ته وویل دا شمیرې له تیرو درې ورځو معلوماتو راټولولو وروسته ترلاسه کړې دي.
د شمیرو لمخه سل ټانکرونه د غازو دي، 328 موټر د تیلو دي، 440 موټر د نورو سوداګریزو توکو دي او سل ټانکر بیا زوب یا ولې شوی دي. شواهد او د سوځیدلو موټرو پاتې شونی زرو ته رسیدلې دي.
افغانستان د سوداګری او صنایع خونه او د هرات ولایت د سوداګری او صنایع خونه د دې پیخي مالی زیان د 200 میلیون ډالر زیات بولی. هغه دا چې د افغانستان مالی وزارت وایي د څېړونکو وروسته به د دې خبرې کرا او ناکره توب روښانه شي. په هرات کې د شنبه په ورځ نږدې 1:15 د غازو په یو ډک ټانکر موټر کې اور ولګید چې ورسې ټول ګمرک کونی و. د هرات ولایت مقام د معلوماتو پر بنسټ په دې ورځ په اسلام کلا ګمرک کې د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای د سوداګریزو او نفتی توکو بار 2500 موټر ولاړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتست بیا هم د غازو او تیلو په مسله کې پات کیږو. د اسلام کلا په بندر کې د اورلګیدنې وروسته یو شمیر کابل خاریان وایي په دې وروستیو کې د سون توکو او خوراکي موادو بای په بیساره توګه لوړ شوی چې دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره د غازو بای تر اتیا او د تیلو بای هم تر 500 افغانۍ او پورته تللی او که کنټرول نشي ممکن نور هم لوړ شي. اخو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو فدراسیون وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې هیواد ته واردات په ټپه ولاړ دي چې ورسره بای کې هم لوړواله راغله ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
لا تیرو څو ورځو راهیسې د بار لونکو موټرو او صرافانو د ټولنې کاری اتصاب او د هرات په اسلام قلعه بندر کې اورلګیدنې په افغانستان په ځانګړي توګه په کابل ښار کې په بیو ناوړه اغیز کړی. کابل ښاریان وایي چې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې مخ په لوړې دودي چې دوی اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي احمد شکیب مایار:
په خو موږ تیل او چاول 15 افغانۍ باندې اوس د تیل حکومتونه د 15 شونه 15 شپږ افغانۍ ته جګ شوې دي. اوس د مخ په د دوه ورځې مخ کې 2 کیلو غاز واچولم شپږ 15 افغانۍ باندې و. نن سهار ما خپل بازار ته دکان ته د غاز ډبې وړل پاتیا افغانۍ راته پایک.
وحید بیا د سوان تو کو تر څنګه د خوراکي موادو د بایو لال وړې دو هم وایي
چې موږ مخ کې مایع غاز په 15 افغانۍ غستل خو اوس په قیمتونه نور هم نسبتا مخ کې ورځو تل وړ شوی. اوس هم د شپته 15 مایع افغانۍ د کابل په بازارونو کې غاز خلک اخلي.
په کابل ښار کې د تیلو او غازو پلورونکو بیا وایي چې د بار وړونکو موټرو د ټولنې د کاري اتصاب له امله څو ورځې کېږي چې کابل ښار ته تیل او غاز نه دی رسېدلی چې ورسره یې بیې هم لوړې سوې دي. د دوی له ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل:
یوه اونۍ مخکې د بربري موټرو اتحادي کاري اتصاب وکړ او دوی د حکومت څخه ځینې غوښتنې او ځینې نیوکې درلودلې. وروسته له هغه چې کله په هرات ولایت کې اسلام کلا کې اورلګیدنه رامنځته شوه، د همدغه دوه دلیلونو له مخې تقریبا اوس مهال کابل ښار کې د ګازو د تیلو بیې شاوخوا 10 افغانۍ لوړې شوې دي. دا د ټولو خلکو لپاره، د ټولو افغانانو لپاره ډېر زیات ستونزمن کار دی.
د افغانستان د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزای وای 15 ورځې کېږي چې دغه هیواد ته یو کانتینر مواد یا یو ټانکر تیل یا ګاز نه دی وارد شوی. ښاغلی الکوزای له حکومت غواړي چې د ستونزو هواري ته پام وکړي، کنه نو په خبره یې وضعیت به لا پسې خراب شي.
اتصاب دے دولت کی سوال کی دغه ترانسپورټرانو مشکل ته باید سوال ته جواب ویل شي. د صرافانو مشکل باید حل شي. دا چې حل نه شي ورځ ورځ خو ټول سقوط کوي او ملک کې 15 ورځې 14 ورځې 15 ورځې ټول اقتصاد پل دي. یو موټر یو 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 ترانسپورټر حرکت ونه کړي نو په دغه صورت کې خو تاوان قطعي او قیمتي راځي.
دا په داسې حال کې د چشاو خواله سورځی کیږي چې په شمال کې د موټرزینو د یو ماشوم د تختونو په خبرګون کې د قنې بندر لار تړلې او حمله تیر ول سور زوره سي. د صرافانو ټولنې د حکومت د نویو مقررو په خبرګون کې کاربندې زلان کړي. د غشان بارلون کې موټر د دوی په وینا په لوی لارو کې د دوی نه په ناقانونه ډول د پیسو د اخیستو په غبرګون کې کاري اعتصاب کړی او د تیرې شنبې په ورځ د هرات په اسلام قلعه سوداګریز بندر کې اور لګیدلی چې سلګونه د ګازو او تیلو موټر پکې سوځېدلی او د یوې اونۍ په مخه د غلاره هم تړل سوې ده. هڅه مو وکړه چې د یادو ستونزو د هواري په هدف د شویو اقداماتو یا پلانونو په اړه د افغانستان د حکومت په ځانګړې توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو څوک خبرو ته چمتو نسول.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. د دغه وزارت سرپرست رنګینی حمیدي د سې شنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل له دې وروسته به د کمیت تر څنګ د کیفیت رامنځته کولو ته هم ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې اړه ملالې بشیر رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې د کمیت لپلوه د زده کوونکو او ښوونکو د جذب په برخه کې کافی کار شوی، خو منی د کیفیت لپلوه لا هم ستونزې سته. د دغه وزارت سرپرستی وزیر رنګینه حمیدی چې د سې شنبې په ورځ د دولت ته حساب ورکولو ناستې ته وویل چې دغه وزارت په تیر یو کال کې تر ډیره د کیفیت رامنځته کولو لپاره هڅه کړې ده.
اوس هدف دا دی چې موږ پر کمیت ډیر کار کړی دی، اوس باید کیفیت ته توجه. د نوي رهبری ټیم سره موږ پر یو پالیسی موافقه کړې ده چې د دې وروسته د وزارت معرف اصلي هدف مکتب دی، او که موږ خپل پالیسی مکتب محور کو په دې مطمئن یو چې هغه خدمات چې موږ غواړو چې په کیفیت باندې ورسو شاګردانو ته ان شاء الله تعالی غو ورسیږي.
میرمن حمیدی ویل په 1999 کال کې په ټول افغانستان کې 1450 نوي شونځي جوړ شوی، او په خبرې له دې ورسته به د اصلاحاتو پر مسته کې دوه سره د دغه هیواد په هر سیمه کې شونځي ته پام زیاتیږي چې د منظم سیستم له مخې درسي کیفیت پکشي لورسي. دا په داسې حال کې د چتسو مو دا وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست ولایت کې د یو نوي لیسې د غټي اخستنې په مراسمو کې پر پوهنې وزارت نیوکه کړې و چې لا هم له کیفیتي اړخه په تدریسي نصاب کې ستونزې سته. خو میرمن حمیدی وایي چې د راتلونکي 1400 کال لپاره به د تدریسي نصاب په برخه کې ستونزې هواري، او پر زده کوونکو به په نوې بڼه چاپ شوي کتابونه وویشل سي. د پوهنې وزارت د سرپرستی په خبره راتلونکي پوهنیز کال کې به د ټول هیواد پر کچه زده کوونکو ته 2.2 میلیونه تازه چاپ شوي کتابونه وویشل سي، او په خبره یې 10 میلیونه نور تدریسي کتابونه تر چاپ لاندې دي چې ژر به یې چارې بشپړې سي. میرمن حمیدی په 1999 کال کې د اسلامي تعلیماتو د نصاب د بشپړېدو خبره وکړه، او وی ویل چې په دې برخه کې 2.2 میلیونه تدریسي کتابونه چمتو شوی دي. مخکې تر دې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د اسلامي تعلیماتو په نصاب کې د ستونزو په اړه انتقادونه وو، او له تیرو څو کلونو دغه نصاب نه و بشپړ شوی.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي بنو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
په کونړ کې له سلګونه بې ځای شوی کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دغه کورنۍ دي چې د جګړو او ناامنیو له کبله خپلې مینې پرې ایښي دي. چارواکو له هرې کورنۍ سره د 15,000 افغانۍ مرسته کړې، خو بې ځای شوي کډوال وایي چې نورو بشري مرستو ته هم اړ دي. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې.
15 کلنه شازیه د کونړ اسمار ولسوالۍ د شنګر، او 15 کلنه حمیده د چپیداری ولسوالۍ وسیدونکې ده. دواړو د ژوند ملګری په جګړو کې للاسه ورکړی دي. د دوی په خبره چې اوس له خپل کورونو راکړه شوی، د پردیو په کورونو کې د ژوند سختې ګالي.
خاون می مرشوي د په ملي اردو کې وي چې اوس من لارمه اڅم راکړه نشته دي. ډېر کټي مو ګرځول راګو ګرځول اوس په دغه نوابت کې اوسېږي چې اوس نشته دي. مزوی می وړو کې موږ غواړو چې نور کومه کم نه دین را سره وشي.
چپ ادارې نه راغلی د جنگونو دغه نه پښورک ته وښورک مهاون شهید شو وو سره کو شو کته دته واته میشت کی بچی مې واړه د دوه ماشومان دی په ستر کم نیمځه دغه شیړه دی هلور مې واړه دا اوس ورپو کومه کو شو چې نور هم سره سره شم خدا
دلته ډېری نور میرمنې او سړي چې روانو جګړو کې خپلې مینې پریخي نن د مرستو اخستو لپاره راټول شوې دي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید ورسره نور مرستې هم وشي خو چارواکي به وایي چې دوی وخت نا وخت بې کوره شو کسانو سره مرستې کړې دي د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د ماجرینو د وزارت په مالی همکاري باندې د کونړ په ولایت کې د شپږو فامیلو لپاره نغدي مرستې چې 15,000 افغانۍ د هر فامیل لپاره کیږي عملاً موږ دا پروسه شروع کړله تیر کې هم د موسساتو لخوا د داخلي بیزې شو سره مرستې ترسره شوې دي او په آینده کې هم موږ په موسساتو باندې غږ کوو د ماجرینو په وزارت باندې هم غږ کوو چې دغه مرستو ته دوام ورکړي او دا مرستې لا زیاتې
په کونړ کې د کډوالو ریاست مسولین وایي په ولایت کې د وسلوالو ډلو د خپل منځي جنگونو او نامنیو لامل شاوخوا 15,500 کورنیو خپلې مینې پریخي د دوی په خبره چې یادو کورنیو سره یو څه مرستې شوي خو ستونزې ډېرې زیاتې دي او باید چې مرستندوی ادارې او بډای کسان ورسره کومک وکړي
زهاشی شیراسان د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریدم دا چې د غازی آباد ولسوالۍ کې اور کوټه روغتون دی مګر جرایي ډاکټر نه لري دی او پینډیسایټ مریض لپاره موږ 45 کیلومتره مزل کوو او زو د ولایت مرکزی شفاخانه ده لوړ پول چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په دې مشکل غور وکړي او زموږ مشکل حل او فصل کړي د عوامو ډېره مهرباني والسلام په احترام
دغه کم د کورونا واکسین چې افغانستان ته راورسېد 15,000 دی نو حکومت باید داسې ونی کړي لکه کومې مرستې چې د کورونا په هکله ویشلې هغه یې د وکیلانو خپلوانو او نورو لوړ پوړ خلکو ته ورکولې باید دا لومړی هغه روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي روغتیایي کارکوونکو وروسته یې باید د ډېر عمر خلکو ته ورکړي چې خلک د کورونا څخه وساتل شي
زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نګلدین تاسو سره په تماس کې مده موږ درخواست دادی چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دغه تورخان ګډ چې ورته وي په دغه باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات پاسپورت او ټاپه د شناختیات او دات او دات یو تذکیره ده او په ډېر زیات ام زنانه ام خزي ام زاله ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو موږ دا چې خلاص لار غواړو لکه سپین بورډ کوي کوټه سمون باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګره تکوي ام دا قشن دلار غواړو که خپل دې کو دې په لور چا په کور دې د شادي په لور چا په خپل ونی شادي په موږ غره کوم رو نه رو تاګره تک زمينه موږ ته ډیره سخته موږ د پاکستان حکومت او د افغانستان ډاټ موږ درخواست کې والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د سیړونو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته مرګ ژوبل اړولې د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیق ارزونه نه لري خو د ورته پخوانیو حملو په اړه هغه وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري احمد تکل په دې اړه رپورت جوړ کړی
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کوردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایلا کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د حملې له کبله سخت په غوسه شوی هغه زیاتوي چې په دې اړه د کوردستان د سیمه ایز حکومت له صدر اعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړي او هغه ته د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې لخپل خو د همکارۍ ډاډ ورکړی په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټوټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکی قراردادیان ټپیان شوی بلینکن ویلی چارواکو د وژل شوی قراردادي او په برید کې د زیانمنو بیګونا عراقیانو کورنۍ ته تسلیت ویلې ده د عراق ولسمشر بهرام صالح د یو جنایتکارانه تروریستي برید او د خطرناک کړکېچ د پراخېدو نه خبرلې. د کوردستان د سیمایز حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویل دي چې د توغندای د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه وشتل شوی او هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې پر یو سیمه را پریوتای دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کوردستان په مرکز اربیل ښار کې د ائتلاف ډیر ځواکونه په هغه توغندوی برید کې پنه خشوي چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګیدلې. د پنټاګون یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید بچا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ډیر نړیوال ائتلاف پر ځواکونو، ملکی قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیری، یو امریکایي او یو برتنوي، وشل شوي وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مرانه کوم چې ازادي راډیو ته مغوغ نیولې په 12 پګنې منځنۍ صپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. ورزو کوټه ته د بلوچستان کوټه کې شپږ کال ورسته د بوسکشي لوبه شوې ده. په لوبه کې د پاکستان او افغانستان لوبډلو برخه اخیستې. د بوسکشي لوبه د افغانستان ټیم ګټلې ده. د لوبي پرمال حکومتي چارواکو ویلي دي چې په دې صوبه کې به د دې دودیزو لوبو د ودې لپاره ګامونه پورته کوي. د بوسکشي د دې لوبي تفصیل د ایوب ترین په دغه راپور کې اورو.
د کوچ په کیلو غالي کې د پاکستان او افغانستان ته لوبډل ترمنځ د بوسکشي او دوستانه لوبو وسوه کوم چې افغان لوبډلې په خپل نام کړه. دغه روایتي لوبي د کتل لپاره په ګڼ شمیر کې خلک ته حقي په لوبغاله کې راغونډ شوي وو. په دې لوبه کې برخه لرونکو افغان لوبغاړو د بوسکشي د لوبې د پرمختیا لپاره پر کار کولو باندې د بلوچستان د حکومت مننه وکړه او ویل په کار دي چې د بوسکشي لوبه د پاکستان په کامي لوبو کې شامل کړل شي.
مانوم نعمت الله دی دا شوق زموږ د پلار د نیکه څخه دا شوق موږ کوو. دا روان دی سلسله پر سلسله او اوس هم کوو شوق لرو. چار ځای مثال موږ ځان ورسو چار ځای کلري کې نږدې موږ بخامه خزم ورسو. دا چې دی اصلي کې دا شوق اوله پلا په افغانستان کیدای وزدا د چموش په پاکستان کې وسیږي وزبلیم دغه شو کو په دې کې د انسان لاس هم ماتيږي موږ په کیسه کې نو کې سره ماتيږي د وخت راځي چې انسان پښې مري هم پښې هم ماتيږي. ما یو ماما دغه د اډناس دی ګوره دغه دوه درې واره پښې پښې ماتيږي دي موږ په لوان دي نه پرېږدي دا شو.
محمد داوود موږ خو ډیره خوشاله ځکه چې دا د افغانستان بازی د افغانستان ملي سپورت د بوسکشي او دا بوسکشي چې اکثر پاکستان کې خونه د ډیر په افغانستان کې ستا موږ دا غواړو چې مثال دا په پاکستان کې شروع شي کله ناکله مثال دې میله شروع شي داسې او دغه میله د بوسکشي میله تاجک پښتون هزاره وزبک داخله کې ډیره خوشي او دې غوړ چې همیشه دا میله دلته جوړ کې برابر موږ د پاکستان سرکار څخه دا اپیل کوو چې وایي دغه میله دې بعد هر ځای پاکستان کې خاص طور پاکستان کې جوړ کې.
پر دې مال په صوبې کې د لوب لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار عبدالخالق هزاره وویل چې صوبایي حکومت په صوبې کې د روایتي لوبو د پرمختیا لپاره بیلابیل ګامونه پورته کوي او په خاصه توګه د بوسکشي د لوبي څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه اړیکې نوري هم پرخېدلې شي. د بلوچستان اعلی وزیر د لوبو مشیر عبدالخالق هزاره وایي چې بیا هم پریکړه کړې ده چې موږ به هغه روایتي لوبي یو ځل بیا رجبندي کوو کوم چې په کامي لوبو کې نشته او نه هم په اولمپیک کې شامل دي او د نن د لوبي بنیادي مقصد هم دا دی چې د قانونو بیا په خاصه توګه د ګاونډي هیواد افغانستان او پاکستان د ولس ترمنځ د اړیکو ټینګولو په خاطر دغه لوبه سوې ده. وروسته عبدالخالق هزارا په بریالي سیو لوبغاړو کې انعامونه وبېشل. د یادولو وړ ده چې بزکشي د افغانستان ملي لوبه ده او د شپږ کالو وروسته په کوټه کې دغه لوبه یو ځل بیا سوې ده. د کارپوهانو په وینا چې د دغه ډول ګامو څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه اړیکو ترڅنګ په پاکستان کې و خلکو ته د یوې خوندورې لوبې د کتلو موقع په لاس ورځي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې شوې. احمد شبرتوار ورکوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وای.
په هرات کې حقیقت موندون کې پلاوی وای د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضې په تړاوې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې نور جزئیات لرسنیو سره نشي شریکولی ځکه چې دا ویرشته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي. د بغلان امنیت قمندان جنرال اویس سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې درې څلوېښت اسیران د طالبانو له زندانه خلاص کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ. هند د دې واکسین 15 لک ډوز افغانستان ته ورکړي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي په 1999 کال کې د 36 جوازونه تمدید کړي دي او د 2 نورو لغوه کړي دي. څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکس نوالني څخه د 950,000 روبل جرمي غوښتنه کړې ده. دا پیسې 1,000,000 امریکایي ډالر کیږي. څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه. او ایران وای لدې هواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپل مکلفیتونو عمل ونکړي نو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مفتشانو ته به د خپل اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنکړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تاسو ته خبرو تر غوړ سره دوه ونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د غوړیا چار تفریح پرونه مهروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
چکل شوی چې د آزادی مبارزه پیوړی افغان لوبغاړی نصرت حق پرست لخپل سویلی افریقایي سیال سره لوب وکړي. یا د لوبې په یو اف سی سازمان کې د په لاس ویګاس کې ترسره کیږي. یو اف سی د آزادو سیالیو د ترسره کولو سازمان دی چې په 1993 کال کې جوړ شوی. لوب به د مارچ میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. خغلی حق پرست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په لاس ویګاس کې ل جنوبي افریقا نه د یو پیوړی سیال په وړاندې لوبيږي او د هیوادوالو دواګان افغان لوبغاړی نصرت حق پرست تر دې وړاندې هم بیلابیلې لوبې کړي او خزلې دلای. نصرت حق پرست اوس مهال له هیواده بهر ژوند کوي. ننګرهار او لغمان ولایتونو د کرکټ دوهمه درجه ولایتي لوب ته خپلې لوبډلې اعلان کړې. دغه لوبې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. په هر لوبډله کې 15 کسان لوبېږي. ننګرهار په خپل ګروپ کې له فراه، پکتیا او زابل ولایتونو سره لوبې کوي او لغمان بیا په خپل ګروپ کې له کابل، هرات او بلخ ولایتونو سره لوبې ډګر ته ځي. ټاکل شوی چې د کرکټ دوهمه درجه ولایتي لوبې د فبروري میاشتې په 13 نیټه په څلورو ګروپونو کې د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شي. او د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ د دریو شل اوریزو لوبو لړۍ کوربه پاکستاني لوبډلې وګټله. په دوی ملوبه کې چې 13 ورځې نه وخت وشو پاکستان پچا وګټله او لومړی سویلي افریقا ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. سویلي افریقا په ټاکلو شل اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 1/3 منډې وکړې. د افریقا لپاره جویټ میلر د ووش پګیزو او 5/4 په مټ په 5/5 توپونو 5 نه سوځېدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډله ټاکل شوی هدف په 3.5 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ او لوبه یې د 4 وکټو په توپیر په خپل نوم کړه. د یادونې ده چې له دې وړاندې لومړۍ نړیواله شل اوریزه لوبه پاکستان او دویمه لوبه بیا سویلي افریقا ګټلې وه.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د آزادی رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خرخلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې ولې نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغه لورو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه په شخړو خبرې نه وي. خو دغه نارینه ولې په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي؟
خزه همیشه خصن په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د خزو خنځل څه معنا لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د خزو څښتن ګڼي؟
کنځم ماته څوک کې زه مجبورم چې ورته کوم چې سره ته مثلا خزو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخاوني ول شي؟
یوازینی لار عامه په هوای دی. عامه په هوای په جماعتونو کې د دینی علماو له خوا
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتونو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غک پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی زه چې د خلکو کې راواده شوی ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادې کنځا کوي د مور کنځا کوي د ښځې کنځا کوي بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته وچی د کورنۍ د نارینه وغړو د چلن له عمله د خپل اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظ شخړه کې هم دا او د دې یور کنځي. خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بلنجلی ده چې وایي کورنۍ هیڅ کله هم خزینه کنځي خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي.
موټر کې خپل ورور سره وم نیا کورته میتلم یو سړی ناحق ورور سره می جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوي ورته کوي ټول ما ورته یادوي ورته وایي خور دی مور دی او زه داسې شرمېږم دا ولی ما یادوي زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینه خبرې مو واوریدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي پښخړه کې مقابل لوري د تا د کورنۍ خزینه غړي خنځلې دي خو د هم بیرته هم دغه خنځلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثلا مثال ته کنځم ماته څوک کې زه مجبورم چې ورته کوم کنځا کو سیاسر ته مثلا خزو ته جنگ کې د خبرې راضی او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک نو او کوم نه کې نو نه کېږي ځکه چې هغه وخت د سړی دغه په سور نه فکر او سوچ
د انساني حقوقو مدافعین په دې نظر دي چې په ورسته پاتې ټولنو کې خزي ته د یو سیس په سترګه کتل کیږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې خزي انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له ښځو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي. لکه د کونډې ښځې په زوره کېنول یا وادول د خوښۍ له واده د نجونو مخنیوی په بدو کې د ښځینه خپلوانو ورکول په کوچني عمر کې د نجونو ودول او داسې نور ناوړه دودونه چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی. سیده د کابل ولایت اوسیدونکو وایي مامای د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی و، خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کېده او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامت ګڼي. هغه په دې اړه زیاتوي:
ماما مې د باندې کوم چا سره یې جنګ کړی و، هغه زما مور یې ورته یاد کړی و، یعنی د هغې خور او کنځلې ورته کړی وې، او ماما مې په قرشې و هغه سړی یې په چاړه وهلی و. خو اوس چې خبره راشي بیا ماما مې مور ته مې وایي چې سړی ما ستا په خاطر ووهله، که یې تا ته کنځل نه وي کړی ما به ولې هغه وهلی و.
دا چې په یوه ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپلو ښو او بدو مسؤول نیول کېدای شي او انسانان به د یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزته کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي:
نارینه برخه مور، خور یا کورنۍ ته ښځې ته کنزا کوي، دا په خپل د هغوی جایګاه او هغوی مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او اغیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامي ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و ښځو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرګذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیری کول منع دي. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ، خصوصا د جزا د کورټ پر بنسټ باندې، په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول شي او په کی غیر اخلاقی نسبتونه ای، اجازه د کود د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف د جرمی قذف ګڼل کیږي، او کچېره نور مسائل افتراءات او نور غیر اخلاقی نسبتونه نه ای او نور نسبتونه ای، په دې صورت کې بیاغه افتراء جرم ګڼل کیږي او افتراء جرم په 604 ماده د جزا کود کې ورته جزا تعین شوی ده. او کچېره نور کنزلیوی او غیر اخلاقی نسبتونه نه ای او نور کنزلیوی او هغه هم نسبت خزو ته ورکول سی، په دې صورت کې جرم د توهین او دشنام ګڼل کیږي او د جزا کو د 658 ماده پر بنسټ باندې د اشخاص قابل د مجازات ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عام خلکو خبرې هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې خزو ته کنځلې کول څومره نامناسب کار بولي دا به لدی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حد زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه و کېسته دی. کله چې یو بل سره په کوم څه باندې جنجال کوي نو یو بل ته د خزو کنځلې کوي، نو په وخت سره دغه رواج ستدي زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکو یم. زمنګ په ټولنه کې یو ناوړه عادت هم دار چې خلک په خپل منځو کې جنگونه کوي، به کنځلې ناره نه وپځي کنځنانه وته کی دا یو ناوړه دود دی. اگر چې د شریعت خانم ناروا دی، هغه سودا کار کوي چې هغه خپل علم نه لري، پوها نه لري او عقیده خراب وي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کوي نو لباده مرغداري واج دي چې بل تشکنزل سره کوي، بیا هغه ته د شجر شکنزل کوي. اصلا په داسې حال کې چې شزه په هیڅ خبره نه کور ته ناستی او دوی یو د بل شزه سپکی شکنزل سره کوي.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودي تقوا خبرې هم واورو چې وایي نږدې څلور لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دی. اغلی تقوا کدارته وایست چې ولی یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل خکنځي بیا د کورنۍ خزینه غړي ورته خکنځي د دې لامل څه دی؟
تر ډیره خکنځلې کول، زیاړي کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل خکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثرو فرهنګونو کې دغه عادت شته دی. خامہ خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې لامل دی چې تقریبا څلور لسیز په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري، په محیط کې ستونزې لري. همدغه د دې سبب شوی دی چې افغانان حساس کړي او تر څنګ زر تاوتریخوالي ته لاس کړي، د دې سبب شوی دی. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده، هغه متاسفانه ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی کنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنۍ ته لکه مور ته، خور، میرمنې ته کنځلې کوي. یو خود دې علت دغه دی چې کنځلې خو کوي، کنځلې خپل خاص درد لري کله چې یو څوک چاته کنځل کوي، اما که هغه ناموس ته وي زه فکر کوم درد به یې یو څه ډیر وي. یعنې افغانان غواړي دوی هغه وکړي په یو څپېړه باندې دوه مخه خوښ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستانو رابرسیره کړي دي، هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یو مسله کې، خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړي جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي، که هغه فزیکي جګړه وي او که هغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي، اما که دې ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بی آبروګي یوې ښځې ته ورسیږي چې هغه په هغه میدان کې ستایل کیږي او د هغې په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلی تقوا د ښځو ښکنځل د نارینه وو په جنگ کې دا به د دوی په کورنیو اړیکو څه بدې اغېزې ولري؟
زه فکر کوم چې کله په کورنیو جګړو کې یا هم له کور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه ښځو ته کوي، میرمنې ته یې کوي، که د کور له ماحول څخه بهر هم وي، یو ډول په اورېدلو سره یې ښځینه آزرده کیږي او خفه کیږي. خو د کور په ماحول کې د دې تر څنګ چې خفه کیږي، هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست له منځه وړي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه له منځه لاړ شي؟
د ناوړه عادتونو د له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جماعتونو کې د دینی علماو لخوا چې هغوی د دې تر څنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي، ورته واز کوي، دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حداقل درې دقیقې له هر لمانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 500 تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي، زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي. او د دې تر څنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي، د دې تر څنګ د بعد ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ورزده کړي. دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي. یو ډیره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاق په نامه یې ځانګړي کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډیر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي.
نړۍ دا خبرونه چې د نارینه و لخوا په شخړو کې ناموسي ښکنځلو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام،
پلار چزای سانز مکه تا گوری چه خدای مکه پا کم خطرناک شیب خاکی نگدی. نخبروان پا پایل که چو مهم خبرو نواو ری چه دی دنیا لحالا خبر شی نورازی غواک شی ورده.
پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو.
د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکی سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ.
څو تنو هغو صاحب نظرانو ته چې نورو ته کنځل کوي د جرأت مډالونه له ډالرو سره ورکړل شول.
او زیاتره غټ غله ځان چاپی کولو لپاره دوبی او تاجکستان ته ځي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو. خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نهم پاس مرجان خان ټول کارونه سرته رسوي او لارښوونه به ورته کوي، ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. دا چې حکومت ولې د نهم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی، کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې عمله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی، که نه په ډیرو ځایو کې د نهم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکیت سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ. خبر زیاتوي چې په دغه ورکشاپ کې به د چارواکو دوهم نسل ته په خلکو باندې د حکومت کولو، اداري فساد، اختلاس، غصب او له حکومتي وسایلو او امکاناتو څخه د ځان، کورنۍ او خپل قوم لپاره ګټه اخیستل ورزده کړي. د چارواکو دغه دوهم نسل چې نوی نوی د چارواکیت ټینګولو په کار بوخت دی، دې ته اړتیا لري چې د خپلو پلرونو کړه وړه زده او په راتلونکي کې ګټه ترې واخلي.
د مونږ دوهم نسل باید هغه څه زده کړي چې مونږ کړي او کوو یې، ځکه په دې کې هم د دوی ګټه ده او هم د دوی د راتلونکو نسلونو. لکه مونږ چې دوی ته هر څه پرېښودل، دوی باید پلو راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. مقصد مې کورونا، مارکیټونه، شرکتونه په بهر کې، کښتۍ او نورې شتمنۍ.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي هغو څو تنو صاحب نظرانو ته چې د صاحب نظرۍ په وخت او فیسبوک کې نورو ته کنځل کوي د جرأت عالي مډالونه ورکړل شول. خبر زیاتوي چې نوموړو ته له مډالونو علاوه د ډالرو بنډلونه، یو یو کور او دایمي لوړ معاشونه هم منظور او تایید شول. له همدې عمله دغه ډله صاحب نظرانو ځان په لیونتوب وهلی او نورو ته د کنځلو لارې نیولې ده. کارپوهان وایي چې نوموړو ته له دغو غټو امتیازونو ورکولو وروسته ښایي ډیر زیات غریب او مفلس کسان هم د کنځلمارو صاحب نظرانو او فیسبوکیانو لار ونیسي.
او د بی خبر آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي چې زیاتره غټ غله د ځان چاپی کولو لپاره دوبی یا تاجکستان ته ځي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د غټو غلو وجود نرم او تل تازه وي، همدارنګه د نورو غلاو لپاره هم تل آماده او تیار وي. دغه غټ غله او خلک ورته رسمي غله وایي په غلا کولو افتخار هم کوي او پرې پښمانه هم نه دي. دوی وایي چې د بهر پیسې دي، خوړل او غلا کول هیڅ پروا نه لري. خبرونه خلاص ول. بادله
مالغالری
د دریو کسانو هیڅ کلام د منه جوړیږي.
د دلال چاپلوس او غلشت من
میړونه په درې ډول دي.
یو هغه چې خزی ته پیسې ورکوي، دوهم چې دای د خزی پیسو ته ناست وي، او دریم چې دواړه په بهر کې د خپلوانو د پیسو په تمه وي.
رشوت خوره د رشوت په پیسو درې کارونه کوي.
زامنو ته ودونه پرې کوي، کور پی جوړوي، او حج پی کوي.
د زیاتره ښځو درې ځایونه درد کوي،
سر، ملا او معده.
اوس درې کسان یعنی خائن، غاصب او ظالم په درې ځایونو کې جایدادونه اخلي،
په دوبی، هند او ترکیه کې.
د جنگ تر شا درې شیان پټ وي،
ترقی، شتمنی او لوړ موقفونه.
خدای دې سړی په ملي باس پارک او یا کوم لوی بزنس سنټر کې نه مې نه یې کنه حال به دغه سی وي پام کوي.
و سړی ته خو دې د زوی نه هیڅ پوښتنه نه کوي.
د څه شي پوښتنه یې وکړه؟
د کوژدېږي هغه مین شوی دی.
پلار یې مین شوی و که نیکه یې چې دی مینېږي؟
ولې ځان دې هېر سو چې د ما کوڅې ته به د ورځې شل ورې تلې او راتلې.
نو د تا دپاره تلم او راتلم؟
نو د چا دپاره تلې او راتلې؟ د ورځې به د درې کوتیه بې فلتره سګرټ دودول.
ښه نو ته به د همدې لپاره له دیواله نیمه را ځوړندوې؟
د تا دپاره نه در ځوړندېدم، هغه د دې لپاره ما ویل چې پلان مې در باندې رانه شي او شر جوړ نه سي.
وې ساده ښځې، تا ته نه در تلم، د دباشي په لور میانو د هغې لپاره تلم راتلم.
آغا یادوی آغای ول ویشت
هر څه چې بوله هغه د تا کار دی، خو زه ور باندې مایان.
نو بیا دې زه ولې کولم؟
ما نه کولې، پلار دې را باندې تاوان کړی.
وی له خدای مې زار کې چې زه بیا په تا تاوانولم. د ما دومره روی باران و چې کوڅه یې پوټی کړې وه.
ځاوره کوای اوس دا وایه چې زوی دې په چا باندې مایان دی.
زه نه یم خبره چې په چا مین دی، خو مین دی.
ولې تا ته یې نه دی درښودلې؟
نه، ما ته یې یوازې همدومره ویلي دي چې په یوه نجلۍ مین یم.
د کوم ځای ده؟
دغه یې هم نه دی راته ویلي. هغه دی په خپله راغی، پوښتنه ترې وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم لاجورده زویه، چیرته تللی وې؟
د باندې مې له چا سره کار و.
وهلکه وایي مین شوی؟
ورته ووایه زویه شرمېږه مه.
په چا مین شوی؟
مه شرمېږه زویه، ورته ووایه.
هو ووایه چې درته وی غواړو.
نه یې پېژنم.
د چا لور ده؟
د پلار نوم یې هم نه پېژنم.
د کوم ځای ده؟
نه پوهېږم.
نو څه ډول مینې چې نه یې پلار پېژنې او نه یې ځای درته معلوم ده؟
انجلۍ څه نومېږي؟
نه ده راته معلومه.
نو چېرته دې ولیده او چېرته پې مین شوې؟
په ګلبار سنټر کې.
اوس نو ښه شوه، څه ډول یې پیدا کړو؟ څنګه به پوسو چې د چا لور ده؟
کلته د سنټر په هوټل کې ورته شاکر شم. څنګه به یې؟
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې بیا راغله پوښتنه به چې وکړم چې څوک او د کوم ځای ده.
شوده
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ او حیا وریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.